پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. پرونه خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ په اړه اندېښنه څرګندوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا کانګرس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره اوس په کانګرس کې د څیړنو هڅه کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
دا کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له امله یولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبانو افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلی دي، او د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ مظاهرې پیل شوې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکي وایي په وژل شوو کې د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي هم شامل دي. په کندهار کې د 215 اتم کلي اردو غیان خواجه یحیی علوي نن ازادۍ راډیو ته وویل خغلی علوی وای په دې عملیاتو کې د دولت یولس مخالف وسلوال وژل شوي. په دې ډله کې درې تنې د میوند لپاره د طالبانو د تش په نوم ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي دي. د 215 اتم کلي اردو ویاند همدار زیاته کړه چې د ملي اردو په عملیاتو کې د زابل پر غنداب ولسوالۍ او د روزګان په مرکز ترینکوټ کې هم درې وسلوال وشل شوي او درې نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې له کندهار څخه په یو بل خبر کې ویل شوي و چې په سپین بولدک کې پرون یوه چاودنه شوې. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویلي و چې چاودنه د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې په یو رینجر موټر باندې تیر ماښام و نیمې بجې شوې او چاته مرګ ژوبله پکې نه ده اوښتي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته افغان ملکیانو ته په مرګ ژوبله تمامه شوې. د کونړ د ولایتي شورا منشي او د نړۍ قومي مشر شیرزمین خان ازادۍ راډیو ته وویل نښته وروسته لغوه شوه چې پاکستاني پوځیان غوښتل د اصول خلاف پوسته جوړه کړي او افغان عسکرو یې مخه ونیوله.
دو کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خوا نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې د 4 بجې 20 دقیقې طرفانو په منځ کې ساکنه سلاح او جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. مونږ درې زنانه شهیدانې دي، درې نارینه زخمی دي.
د کونړ امنیه کمانډانې مرسیال حاجی محمد یوسف هم د جګړې تایید وکړ، خو د مرګ ژوبلو په اړه یې څه ونه ویل. هغه ویل چې افغان تازه دمې ځواکونه سیمې ته رسیدلي. د پاکستان حکومت هم تر اوسه پر دې خطو تبصره نه ده کړې. د طالبانو د ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي. په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ او تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي بنن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي. تر دې مخکې په چین کې د دغه خبرو د ځنډیدو رپورټونه ورکړل شوي و. د خبرو په اجنډا کې به پر یو اوربن سلا کېدل او د افغانستان د 13 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شامل وي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یو کال راهیسې روانې وي تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تر دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چین یو هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي. د امریکا ترڅنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړې چې مذاکره چیان د پخلاینې په هدف یو وار بیا خبرو ته کښېني. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. دا پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام فی یا فضل رحمان ګوند په مشرۍ مظاهرې پیل شوې. د مولانا فضل رحمان ګوند تور پوری کوي چې د عمران خان حکومت په درغلیو کې اقتدار ته رسیدلی او باید ختم شي. په پاکستان کې د اپوزیسون نور ګوندونو چې پکې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون هم شامل دي، پریکړه کړې چې د حکومت ضد مظاهرو کې به د مولانا فضل رحمان ملاتړ کوي. د امریکا، برتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه او سوریه چارواکو د ابوبکر البغدادي له د وژل کېدو هرکلی کړی، خو دا ټینګار هم کړی چې دا به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي، د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یوه مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لن نه ده ختمه. اخوا د سوریې د بشري حقوقو لندن میشت ډلې ویلي چې د البغدادي له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نور مشرانو پر ضد عملیات روان دي. او په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي ښي اړخي ګوند به په محلي سطح حاکم وي، خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت لږ خلک بلاتړ کوي. په بلغاریا کې پرون د ښاروالۍ او د ښاروالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شوې. په پلازمینه سوفیا کې د واکمن ګوند ښارواله یوردانکا فجانکوف چې دنده یې په ختمې دوده د څلورمې دورې د ګټلو لپاره د خپلواکي کاندیدی مایا مانولوو په وړاندې ولاړه ده، چې د اپوزیسون ګڼ ګوندونه یې ملاتړ کوي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وباورې چې پر انتخاباتو د څار بنسټونه د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې پر ځان اندېښنه څرګندوي. دا موضوع به د سیاسي چارو له یو کارپوه سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې، د ژمې په درشل کې په کابل کې د بایو لوړېدو بېوزلې کورنۍ اندېښمنې کړې، او د خوست سوداګر د افغانستان د جنغوزیو لپاره پر چین سربیره نور بازارونه غواړي.
د دولت څخه یو دا غوښتنه کوو چیو مخ په چین هیواد کې ته پاونه کو باید نور اروپای ملکونو ته عربي مملکت ته تای دغه سامو ګل لاسلیکونه وسره کو.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې د کانګرس لخوا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزاه طرحه اوس په سپینه باندې کې پر تحقیقاتو متمرکز ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام زماره یا زما حق خبريږي، او ردو ته را سره وسی. ازادي رادیو دا ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته پر انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښنه ښیي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ درغلۍ او لاسوهنو ته زمینه برابروي. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وي. د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ د کمیسیون مدیریت تر پوښتنې لاندې راوستی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د عقرب په 23مه او وروستۍ هغې د قوس په 15مه نیټه اعلانوي. لکابل امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ورسره لدی چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو ځن د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا اعلان شو، په دې اړه باندې ورځ تر بلې اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. نن د ټاکنو د روڼتیا لپاره د سارونکو شبکو بنسټونو چې و ناظر ارګانونه په دې کې سهیم دي او ونډه لري، په دې اړه باندې خپل اندېښنه له رسنیو سره شریکه کړه. دوی ویل چې ورځ تر بلې په ټاکنو کې، البته د کونو د پایلو په اعلان کې ځند لاس وهنه درغلی او د دې ترخوا د خلکو د حق تلفیدو ته زمينه برابروي. د دوی لړلې د البته د ټاکونو درونکو لپاره د سارونکو بنسټونو د شبکې د غړو نه یو حبیب الله شینواری ویل چې مدیریت د ټاکونو د خپلواک کمیسیون سم نه دی، او له همدې کبله ورس تر بل هغه طرز عمل چې دوی خپل جوړی او د قانون یو برخه ده، هماغه قانون به ته تر پخو لاندې کوي او دا بهیر تر پختنې لاندې دی.
از سال 2014 به این طرف تقویم انتخاباتی نقص شده میره از طرف کمیسیون انتخابات و این مورد قبول نیست. شما اگه با آرشیف مراجعه بکنین به می آرشیف خود کمیسیون گفته بود که ما از وسایل بایومتریک استفاده میکنیم و میشه در دو روز نتیجه ابتدایی را اعلان بکنیم.
دا د ټاکونو درونتیا لپاره د سارونکو بنسټونو د شبکې غړی حبیب الله شینواره وو. دوی خپل یو لړ وړاندیزونه هم د ټاکونو د خپلواک کمیسیون او هم دا ډول د افغانستان خلکو سره شریک کړي چې باید پام وته وشي چې لومړی هر څه ژر د ابتدایي پایلو اعلان شي. هغه وخت چې د ټاکونو د خپلواک کمیسیون ورکړي له هغه نه وړاندې باید اعلان شي. خو دا اندېښنه هم ورسره شریکه وک شاید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانیږي هغه ابتدایي پایلې چې دوی د عقرب درویشتمه نیټه یاده کړي په هغه نیټه باندې هم اعلان کړي. دوی په دې برخه کې یو شمېر نورې اندېښنو ته هم اشاره کوي چې لاغه ډلې د ډرملو کمپنۍ سره هغه کمپنۍ چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تخنیکي برخې مدیریت په غاړه لري هغه سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ستونزه یادوي، وایي چې معلوماتو ته په سم ډول یا هغه ډول چې اړین وخت دی په لاس نه ورکوي او د همدې کبله چون مدیریت د دوی په لاس کې نه دی دا بهیر نور هم وځنډیږي. خو یو اندېښنه تکل صاحب چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، هغه د ټاکنو د دویم دور ته تګ د یو شمېر اندېښنې چې نن د ډیرو څارونکو بنسټونو لخوا نه مطرح شوې هغه دارې کې چې ته انتخابات وروستۍ پایلې د قوس پر 15 نیټه باندې اعلانېږي، نو دا بیا د ژمي موسم دی. د افغانستان د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون پر بنسټ باندې دویم دور انتخابات باید د پای د وروستۍ پایلو د اعلان نه 15 ورځې وروسته وشوي. خو دلته بیا شاید دی اندېښنه دا هم را مطرح شي چې ژمی د انتخابات نه کېږي، نو مجبوراً ټاکنې ولاړ شي بل کال چې نه نوی کال دی دغه سور میاشت یا هم د جوزا میاشت چې د خلکو لپاره همدارنګ د ټاکنو د څار د بنسټونو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. وایي چې په دغه موده کې شاید افغانستان په یو بل وضعیت کې قرار ولري یا هم حالات داسې شي چې خلکو لپاره د نه منلو اوسي او یا هم د 2014 کال تکرار.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو امید ظهیرمل د ازادۍ رادیو خبریالو چې د انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو نظر څرګندو په دې اړه چې د انتخاباتو د ولسمشری د انتخاباتو پایلې له ځنډ سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په 23 نیټه اعلان کړي. البته موږ به هڅه وکړو چې د په دې راپور کې تاسو د څار د بنسټونو نظریات واوریدل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون عکس العمل به د دې څرګندونو او ادعاو په اړه د ازادۍ راډیو په راتلونکو پروګرامونو کې واورئ. خو اوس ورځو همدا مسله بیا هم څېړو. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د طرزالعمل نقص د قانون ماتول دي. د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل کمیسیون په وروستۍ یوه میاشت کې درې ځلې قانون مات کړی دی. بیا هم امید ظهیرمل په کابل کې له ښاغلي رنجبر سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیسیون لخوا د طرزالعمل د ماتولو په اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په دومره ځنډ اعلان او د تګلارې ماتول له قانوني اړخه څه حکم لري.
له قانوني اړخه خو واضح ده، دا صراحت لري په قانون د ټول ټاکنو کې چې طرزالعمل په آخر یو میاشت کې دوی تغییر نشي ورکولی او دې څو ورې دا کار کړی دی. هغه جدول دی د وخت چې دوی ټاکلی وو د هغه په مطابقت او د طرزالعمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملي کړی وو. مثلا پایلې د ابتدایي پایلې باید دوی هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلی وو دوی باید اعلان کړی وو. سقوین یو میاشتې دوی تاخیر باندې چې ناوخته ده اعلانې ده، خو هغه د طرزالعمل نقص ده چې دوی نشي کولی چې اصلاحات پکې په آخر یو میاشت کې راوړي. دغه له خاطره دا هغه د حقوقي او قانوني نگانه مخالف د قانوني یو عمل دی، مګر دوی خپل دلایل ورته لري. وایي دا جاري ده، دغه فشارونه دي او دغه د روڼتیا لپاره د دې لپاره چې دغه شفافیت سر په سره کې تعمین شي دا کارونه موږ کوي.
ډاکټر صاحب، اساس له نظر اول کمیسیون د نن دغه حقوقي او قانوني مسایل ته په دې برخه کې جدي پام نکېږي، اساس له نظر دلیل څه دی؟
دلیل یې فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټوالی ده او لبلې خوا ناچاري ده. ناچاري منظور دا دی چې کله کله مداخله کیږي د دې په کارو کې، د نوماندانو لخوا فشارونه راځي، د میډیا فشارونه او هغه فشارونه دی مجبورې چې خپل طرز عمل د پخو لاندې کې او هغه نشي کولای چې مراعاتی کی هغه فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل هم دا دی او دی هم غواړي چې قانی کی ټول نوماندان او دا رقم شفافیت مې سره ولې چې سبب دی نشي کولای چې یو بهانه جوړ کړي لګل خاطر تر زمل نقدي کی زپدې عقیده مې چې دغه نقص تر زمل دا هغه د کرختیا هم کمبل شي د پردي شاتني او هدف شفافیت دا 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 مهمه نه ده مهم شفافیت دی مهم دی دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانوني شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي دي ټول ټاکنو هغه شفاف دي په دې کې تقلبي رائے نه وجود نه لري او واقعي رائے دی افغانستان د اتباعو دي چې د خپل جمهور رئیس ټاکی
یو مسله بل ده چې چیري البته اندیښنه ده چې چیري ورسته پایلې د قوس په 15 منټه اعلانېږي لکه څنګه چې ویل شو بیا شاید د ژمه اوس یو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کیږي په ژمه کې انتخابات نه کیږي نو مجبورن چې انتخابات بیا ولاړ شي نه نوي کال ته فکر کوي چې دلته د قانوني اړخ دا موضوع بیا څه ډول یو برخورد سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کیږي
نو دا خو هغه دی دلته خو بیا ستونزه دی اساسي قانون ده لذي لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې نو په فکر نو سوای دا د دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 صورتو کې باید هغه انتخابات وشي د دویم پړاو موږ په خو هم دا نه د مراد کړي او دا شونه نه ده او اوس هم دا امکان نه لري حتی کم دا اوس هم پایلې د ابتدایي نتایجو اعلان وسي هم دا اوس هم که وسي موږ په دې نه توانیږو چې وړاندې له ساور له میاشتې نه د آینده کال ټول ټاکنې وسو کولی دې لپاره چې خو دا خو ابتدایي نتایج دي او پایلې دي
د افغانستان د دیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر او چيله ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
سموږ غاغله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شی بن ناجی سپې ته غوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي
افغانستان د اقتصادي پرختیا په برخه کې د نړیوال بانک په نوي جلبندۍ کې و پوره لویدلې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان یونس سالک نن ازادي رادیو ته ویل چې د نړیوال بانک د نوي راپور پر بنسټ افغانستان په روان کال کې ل 103 څخه 103 نمبر ته په شاشه وای دلیل اول یې چې
ساواز زیات کوشش میکنن چې هغه ته بهتر بگیرن نه تقریبا با هم رقابت میکنن دلیل دومی بوده که متاسفانه
نړیوال بانک هر کال د افغانستان په شمول د نړۍ د 190 هیوادونو د 100 شاخصونو لمخې ارزوي د دغه بانک د روان کال درجه بندۍ لمخې نیوزیلند لومړی سنگاپور دوهم او هانګ کانګ دریم ځای خپل کړی د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې د جلغوزو په حاصلاتو کې 12% زیاتوالی راغلی د دغه وزارت بیان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال ټول د جلغوزو حاصلات 20,000 میټریک ټنو ته رسیږي د نوموړي په خبره د اندازه جلغوزي ډیری له خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه ترلاسه شوي دي د کرنې وزارت بیان وایي دوی د جلغوزو د حاصلاتو د لوړېدو په هدف کروندګرو ته د جلغوزو او ستیه د ونو شپک میلیونه او 300,000 نیالګیو د بیش چارې بیل کړی دي او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله یو روپی یورو 80 افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 55 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 40 شپک 90 افغانۍ
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د یوې نړیوالې مسلې اوریدو ته رابولم. د امریکا د کانګرس هغه تحقیقات چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اقدامات له اساسي قانون سره په تضاد کې دي کنه، او آیا کېدای شي چې پر اساسي نوموړی استیزا شي، روانه اونۍ پر سپینه ماڼۍ متمرکز شوي دي. په کانګرس کې ډیموکراتان د یوې مودې راهیسې هڅه کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړي. دا موضوع نوري تعقیب کړي او دا شیبه د تفصیل لپاره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب سلام. د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره د کانګرس د تحقیقاتو په دې هڅو کې د سپینه ماڼۍ کوم چارواکي په نښه شوي دي؟
بلی تکل صاحب، په دغه څېړنه کې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا پر مخ وړل کېږي، د ملي امنیت د شورا درې پخواني او اوسني چارواکي چې تر ټولو مهم پکې ټیم موریسن دی په نښه شوی دی. ښاغلی موریسن د روسیا او اروپا په چارو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ جګپوړی سلاحکار دی. نوموړی به د تړلو دروازو تر شا د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په یوه اجتماعي غونډه کې ګډون وکړي. موریسن به د سپینې ماڼۍ لومړنی برحاله چارواکي کوي چې په دغه څېړنه کې شاهدي ورکوي. د استازو جرګې دغه کمیټه هڅه کوي چې دا معلومه کړي آیا ولسمشر ټرمپ له خپلې دندې او صلاحیتونو د ځان او سیاسي اهدافو لپاره استفاده کړې کنه. موریسن به دغه راز لومړنی کس وي چې ګمان کېږي د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د ټلیفوني مکالمې په وخت کې حاضر و. هغې مکالمې چې ټرمپ له خپل اوکراینی سیال څخه غوښتي وو چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کې د یو مهم احتمالي سیال ګڼل کېږي څېړنه وکړي. جو بایدن په اوکراین کې ځینې تجارت درلوده. دغه راز د جو بایدن زوی هم په اوکراین کې ځینې کاروبارونه درلودل، قراردادونه یې درلودل، او ترامپ غوښتل چې دغه قراردادونه وڅېړي او که دا کار ونه کړي نو په اوکراین به د په سلګونو میلیون ډالرو د امریکا مرسته بنده کړي.
بله، او نوري صاحب، له دې مخکې د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او همداراز له روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي ټیم او کمپاین د اړیکو په اړه هم څېړنې شوې وې. د هغو څېړنو نتیجې کوم ځای ته رسېدلې دي؟ آیا په دې وروستیو تحقیقاتو کې به هغه ته هم پاملرنه کېږي که نه؟
په دې اړه څېړنه ځانګړي مفتش رابرټ مولر ترسره کړې وه، او په هغې کې دې نتیجې ته رسېدلی وو چې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه کره شواهد نشته، خو ټرمپ ته هم له دې مسلې برات نشي ورکول کېدی. البته روانه اونۍ د یوه سیمه ییز قاضي هغه پریکړه چې عدلي وزارت څخه غوښتي چې د استازو جرګې ته اجازه ورکړي چې رابرټ مولر استماعي غونډې ته راوبولي هم د ولسمشر ټرمپ دریز لا کمزوری کوي. کچېرې رابرټ مولر دغه استماعي غونډې ته راشي نو هغه جزئیات چې په دې غونډه کې راڅرګندېږي، او هغه هم تر ډیره د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څرخي، او کچېرې دا عام محضر ته راوځي نو ممکن هغه نور شواهد وګڼل شي چې د ولسمشر ټرمپ د استیزا کولو مسله لا جدي کړي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. نوري صاحب، قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوري و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره د کانګرس د نویو هڅو وروستي جزئیات بیانول.
ویوا لا لیبرتاد،
سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ غږ له ازادی رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور لرو. د خوست سوداګر غوښتنه کوي چې افغان حکومت د چین ترڅنګ د نړۍ په نورو بازارونو کې هم د افغانستان جلغوزیو ته بازار موندنه وکړي. دوی له افغان حکومت نه د هم غواړي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره په همدې ولایت کې فابریکه جوړه کړي.
خوستی سوداګر وایي که څه هم د پخوا په پرتله په لویه پکتیا کې د جلغوزیو حاصلات کم شوي، خو بیې په افغانستان او نړیوالو بازارونو کې لوړې شوي دي. د دوی په وینا اوس مهال د جلغوزیو ډیری صادرات د هوایی دهلیزونو له لارې د چین بازارونو ته دي، خو که نورو هیوادونو سره قراردادونه وشي د دې وچې میوې ارزښت او بیه به نوره هم لوړه شي. خوستی سوداگر حکومت ته وړاندیز کوي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات دی په همدې ولایت کې برابر کی. حاجی ولی حضرت زدران چې د جلغوزیو له مخکینیو سوداګرو دی او دا مهال د چین بازارونو ته جلغوزی صادروي، آزادۍ راډیو ته وایي:
موږ دا جلغوزی د دوی نوري کوبل ته ولته پروسس کوي، یا نه بیا په چین ته هم زو هغه ته ورشنګی ته مخکې دا مولینا میږي اسلام آباد نه پاکستان اتحادای لري چین ته وړه ویسی د افغانستان د هوایی دلیز نوری دا توفیر والا یو کل کیگی میگ پاگل یار چی وڑا میگ چالویکت ری پای مصرف که دا یا نا چینایی ری پای دیگل یار میگ شل ری پای مصرف کیگی پارسا کل پا یو سال اتیار ری پای چاینا که ساک پا دو سوا پینزه در چالویکت ری پای ریرتا ہے.
دا جلغوزه د سرتاسری اتحادی مشر نورگل منگل بیاوایی افغان حکومت باید چین پخواکی نور و عربی او اروپایی هیوادونو سره هم د جلغوزه یو قرار دادونو کی
تیر کول څوار لسنیم سو ټنه خاص چین ته په رسمي ډول موږ صادر کړی دی. موږ وړی دی د دولت څخه یو دا غوښتنه کوو چې یو موږ په چین هیواد کې پاونه کو باید نور اروپایي ملکونو ته عربي ملاقاتو ته دغه سام لاسلیکونه وسره کو.
عارف خان چې د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي دلته د جلغوزۍ د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات نشته.
چې دغه جلغوزۍ د غوټې نه ووځي دغه نه وروسته بیا یو ماشین په واسطه سپینېږي او هغه په خلطو په پاکټو کې بندېږي او بیا خارج ته استول کېږي. د دغه دپاره دلته خاص سیستم نشته چې دغه مغز ووځي او بیا خارج ته واستول شي. په هغه کې پیسې مثلا زیاتې وي نسبت دغه جلغوزۍ ته چې خرڅوي. په هغه کې دلته سړی خونې نشته ورسره چې مثلا موږ جلغوزۍ پکې وساتو.
کاروان د رضایی خلکو لخوا د نورو ونو په خوا کې د جلغوزۍ ونې هم وهل کېدی. د قیمتګل په نوم د جلغوزۍ یو سوداګر چې د سپیرې ولسوالۍ د بورېخېلو اوسیدونکی دی وایي اوسمهال خلکو د میوه لرونکو ونو له وهلو لاس اخیستی.
ونه ته خو دمره توجه زیاته ده چې مخکې به مو ونې د کیرې د پوراوالی و کیرې نه به م په پټول یس مطلب یوه وړې کې ونه څوک نه وایي په بزور کې ګډر وخولي ونه ته څوک ګوته نه ویری.
د جلغوزیو د کاروباریانو په خوا کې لسګونه کسان ښځې او ماشومان د جلغوزیو د غوټو د سپړلو په برخه کې د لاس مزدورۍ کوي. سلیمان او یوه بله مشره ښځه چې د غوټو په سپړلو کې کار کوي وایي
هغه غوټې چې موږ وڅنو هغه موږ ته راکول کیږي. نور کومه پیسه موږ ته نه راکوي. موږ د دې خلکو سره ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د ډېر غریبان لپاره دا کار زمینه برابره کړې چې ژمنی توکي د کار لپاره برابر کړي.
موږ ته دغه ګټه رسېږي دغه سوازو دغه موږ دغه د کور ته وړو موږ سوازو.
بل لوري ته خوستوالي محمد حلیم فدایي وایي افغان حکومت د جلغوزیو د بازار موندنې لپاره یوه ستره او هر اړخیزه برنامه ترلاسه لاندې لري. دی د سوداګرو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دا مسلې د حکومت له چارواکو سره شریکي کړي او دی هیله من دی چې په راتلونکي کې به خوست په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ولري.
نجیب الله الوخیل خوست راپور راکو. ستاسو ل پیغامونو
الله هلمند ولایت څخه سلامونه او نیکلي احترامات وړاندې کوم. په سلامه زموږ د حکومت چارواکو څخه دغه غوښتنه ده زموږ اواز دي کومه تېرجا د بغره د نوزادو دوغه دغه سره چې چاتېرجا تېرېږي دغه پر دغه باندې کار شروع شي او دغه کار سرته ورسېږي. دغه کومه بغره وه کومه زړه نقشه چې وه پر دغه باندې کار وشي او دغه زموږ اواز ورسېږي چې دغه غم یو څوک وخوري. السلام علیکم.
زه زابل ولایت څخه د مرکز خلاص څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د زابل په ولایت کې څوک چې دا وایي چې واکسین نه کوي دا غلطه خبره ده. وایي دغه شی بوټي ورته کوي مرکز یې واکسین نه کوي. ډېر ښه کمپاین ده په دې سطح موقعیت کې د پرمخ تللی ده او بله دا خبره ده چې کمې پېښې دي په کندهار کې کېږي خو په زابل کې تر اوسه الحمدلله پېښه نه ده سوې. دا د واکسین نتیجه ده.
زده ورداک ته ولسوالۍ څخه خبر کوم. یو د لوی کاریز روډ ډېر بیا بدی لوی کاریز روډ را جوړ کړي او یو دغه د لوی لار د کابل کندهار لوی لار ډېر په فساد لړلې ده. 2500 کالدار طالبان غواړي 10000 کالدار د جلداکو د نورک پوسټي غواړي. دغه تودا چې نه د مکور دی دغه پوسټي په دغه حکومت ته دا پایښت دي چې دا کار دغه راوځي. مثلا
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زمکه غږ لا ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایا زما حق کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي مرکز د قفل د ماتېدو د ادعاو او په کمیسیون کې دننه د اختلاف د احتمال په اړه بحثونه لرو.
ممکن ځینې کمشنران چې د ځینو ټاکنیزو ډلو سره علاقه لري او ذوق لري، ممکن هغوی ځینې مشکلات ایجاد کړي، همدان ممکن ځینې مسایل بیان کړي.
د دې خبرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
دا کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې یولس وسلوال وشل شوي. دا خبره د کندهار چارواکو کړې ده. چارواکي وایي په وشل شو کې د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپنوم ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي هم شامل دي. په کندهار کې د 215 اتم کلی اردو ویان خواجه یحیا علوی نن ازادي رادیو ته همدارنګ ویل چې د ملي اردو په عملیاتو کې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ او د ورزګان په مرکز تیرین کوټ کې هم درې وسلوال وشل شوي دي. د طالبانو د ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي. په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ د یو تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي به نن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره وګوري. تر دې مخکې ویل شوي وه چې په چین کې دغه خبرې ځنډول شوي دي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ شو بلاوختي. د کونړ د ولایتي شورا یو چارواکي ازادۍ رادیو ته وویل چې لږ تر لږه درې تنه مېرمنې په دې نښته کې وژل شوي دي او درې نارینه ټپیان دي. نن سهار هم د نښتو رپورټونه ورکړل شوي خو په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. دا پاکستان له بیلابیلو برخو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علماء اسلام ګوند په مشرۍ مظاهرې پیل شوې. د مولانا فضل الرحمن ګوند تور پوری کوي چې د عمران خان حکومت په درغلیو اقتدار ته رسیدلی او باید ختم شي. د امریکا، برتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه او سوریه چارواکو د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی کړی دی. او په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي ښي اړخ ګوند به په محلي سطحه حاکم وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، اوس هم د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق اوري چې رحمت الله افغان چمتو کړی. زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د انتخاباتو وروستیو جنجالونو په ځانګړي توګه د ډیټا سنټر د قفل ماتېدو څرنګوالي ته ځانګړي کړی. دا چې پیښه څه ډول وه، ولې قفل مات شو، آیا دا عدلي تعقیب غواړي کنه، دا د تورته نور مسایل مو په دغه بحث کې څېړلې. چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویدان زبی سعادت او د حقوقي چارو کارپوه شیرین خان حبیب میلمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمانو ته راغلاس وایم.
له دوړو غډونونو څخه مننه چې په بحث کې مر سره غډون وکړل. نو پښتنه له سعادت صاحب نه پیلو. سعادت صاحب کا دی ورستایو پرمختګونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب، تاسو ته، جناب حبیب صاحب ته، او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استه د بایومټریک ډیوایسونو هغه ډیوایسونو چې هغه ستونزه مشکل درلود او قرنټین شي وو، دغه معلومات رشبه د شپې تر درې بجو پورې زموږ همکارانو کار وکړو، دغه ټول معلومات سرور ته ولېږدول او په اوس کې مونږ په دې کار کې وو ترڅو تصفیه تر سره شي. تصفیه لپاره هم مونږ درې ورځې وخت لرو او په دې برخه کې درملو کمپنۍ هم به همکاری کوي او په ورته وخت کې به مونږه کوشش دي هم وکړو چې دواړه ډیټا سنټرونه چې یو ډیجیټل ډیټا سنټر دی او بل هم په فزیکی شکل سره غلط اسناد به لسیکيږي، دوی هم سره پرتله کړو او تور سپین رای سره جدا کړو. هغه کوم محلونه چې هغه باید وشمیرل شي، د هغه په اړه باندې هم کمیسیون فیصله کړی ده، هغه به هم شمیرل کیږي ترڅو وتوانیږو د ابتدایي لیست د اعلان لپاره لپاره مونږ ځان آماده کړو. د نن ورځې تر پایه پورې زموږ
همکار چهارشنبې تر ورځې پایه پورې
بله نن به انشاءالله په دې باندې دوی هغه کرنې ټبې ښیي چې په کومه ورځ به مونږ ابتدایي نتیجه اعلانوو، ځکه هغه وروسته د تخنیکي ارزونو څخه به مونږ ته معلومه شي چې مونږ په کومه ورځ کولی شو مونږ ابتدایي نتیجه اعلان کړو. تاسو ولیدل چې مونږ لومړی ځل و چې د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم نقص شو، په د میزان په ویشتمه مو نتیجه اعلان نه شوه کړی او هغه مشخص دلایل مو هم له خلکو سره شریک کړل چې څه د دې بایش ول چې مونږ نه توانیږو نتیجه په خپل وخت اعلان کړو.
لاندو ټکو کې بیا یادونه وکړي څه بایست د دې سول چې انتخاباتو لومړنۍ پایلې وځنډي.
د ډیټا د لیکت په برخه کې موږ له مشکل سره مخامخ وو. د ملو کمپنۍ د سپتیلی و چې په 24 ساعتونو کې به دغه ټول معلومات سرور ته انتقالیږي، په داسې حال کې چې دغه پروسه ډیره ورو و. موږ د ملو کمپنۍ دوه انجینران را وبلل، د دوی مشوره دغه وه چې باید د اس ډي کارتونو په وسیله باندې له بایومیټریک دزګاوونه معلومات سرور ته انتقال شي. وروسته مو چې بیا د کاندیدانو محترمو ناظرینو ته مو څو دغه موضوع له دوی سره شریکول او د دوی قناعت مو ترلاسه کول چې دغه هم یو مسؤونه طریقه ده او په دې کې هم کوم مشکل د پروسې ته نه پیښیږي، نه هم څوک د چا په ګټه او زیان باندې کار کولای شي. هغه هم څه نه څه وخت ونیو، په ورته وخت کې د ناظرینو نه بلاتیا د دغه پروسې سره هم تر ډیره بریده پورې موږ ته ستونزې مشکلات را ولار کړل. تاسو پیږی چې دوی باید د ناظر مسؤلیت مشخص دی، نظارت د مداخله په معنا نه دی، نظارت د مدیریت په معنا نه دی، چې بدبختانه ډیری وخت دوی د نظارت څخه غلط تعبیر اخیستی دی او دوی ځینې وخت اس کارونه تر سره کوي چې هغه د ناظر مسؤلیت نه دی، بلکې دوی ډیری وخت د کار مانی ګرځېدلې دي، د کار په وړاندې خنډ جوړ کړی دی او دا تر ډیره بریده پورې دی بای شوې دی چې زمونږ وخت ضایع شي او نه توانی ګو په ټاکل نیټه نتیجه اعلان کړو.
حبیب صاحب، د سادات صاحب دلایل تاواوري د مخکې یادونه وکړه، په داس حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسیون په وار وار سره ویلي و چې لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلانېږي، خو سمولې دل څو ورځې هاته نږدې ونه یاوړي پایلې اعلان نه کړې. ستونزه واخین لکه دوی سی وکړه یادونه وکړه، همدغه ستونزه به که نور بلابل عوامل لرل.
سلام افغان صاحب، تاسو ته ساده صاحب ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته، په افغانستان کې د ولسواکۍ تمرین تقریبا د 19 کال یا نکوي 13 کال دی چې دیموکراسي تمثیل کیږي او هغه هم د انتخاباتو په وسیله باندې. اما بدبختانه موږ مخکې هم ولیدل چې په انتخاباتي پروسو کې مشکلات وو. دا طبیعي حالت دی چې په ټولو هیوادونو کې چې ټاکنې ترسره کیږي کاغه پرمختللي هم اوسیږي. اوس کاناډا سره موږ نشو کولای افغانستان ته تشبیه کړو، په هغه هیوادونو کې چې فرضاً پاکستان سره یا ځینې نور هیوادونه دي، هغه کې هم ورته مشکلات او داوی موجودی وي د انتخاباتو اړوند. او بلابل دلایل د دې بایس ګرځيږي چې د اغه تقویم مرات نسی، حتی اغه انتخاباتي پروسه لکه څنګه چې په 2014 کال کې و چې د کاندیدانو لخوا ونه منل سو، اغه څوک چې پښتاس کاندیدان و. عملاً په اوس په دغه یو حالت کې یو چې متاسفانه بایومیټریک بی بایومیټریک، ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل تصمیم د بایومیټریک او بی بایومیټریک رایو اړوند نیولی دی. ممکن هغه ټیمونه چې خصوصا د بایومیټریک سره څنګ کې بی بایومیټریک رایو ته ډېر زیات علاقه لري او شوق لري،
زه فکر کوم دا مسله حل شوې ده.
دا حل شوې ده، اما دا ولی ځان سره دا پروسه مخامخ شو. هغه د فشار لوجنه یا د هغه ټیم له فشار لوجنه چې هغه فکر کوي چې دا بایلون کړي، دا دوه فشارونه د دې بای سو ګرځي چې د کمیسون کارونه به یو څه د خند سره مخامخ شوی وي، لکه څنګه چې ساده څه ورته یادونه وکړه. یعنی ممکن د ناظرینو هم ناپوهی وي، لبل اړخه د کمیسون هم ځینې نیمګړتیاوې وي. دا ټول چې لاس سره یو کې هغه تقویم په سم ډول باندې نسی مراد کېدلی، نو دا مشکلات وو چې تقویم مراد نسی. اما زه د دې ویره ډېره زیاته نه لرم چې دا یو خوشنونکی کار دی چې تقویم مراد نسی، اما ویره زه دا لرم چې موږ وړاندیزو د پایلو د اعلان طرف ته، د ابتدایي پایلو د اعلان طرف ته په کمیسیون کې د داخلي ستونزې د دې باعث نه سي چې خدای مکه د بحران طرف ته موږ بوزي.
تاسو یعنی تقوین دومره مهم نه ده که شفافیت چي
تاسو لکه شفافیت مهم دی، او د شفافیت د تضمین په خاطر باندې ممکن ځینې کمشنران چې د زینو ټاکنیز ډلو سره علاقه لري او ذوق لري، ممکن هغه ځینې مشکلات ایجاد کړي هم دن، ممکن ځینې مسائل بیان کړي. لکه تاسو ولیدل چې په جریان دغه پروسه کې د ابتدانه د دوی د اختلافاتو، یعنی د کمیسیون د دوګونی چلن مخ کې د ابل ورځ د قلفونو د ماتول موضوع
دی. ورسره دغه موضوع ته ورسره راځو. سادات صاحب، تاسو په کمیشنرانو ترمنځ یا په کمیسیون کې دننه اختلافات تاییدوي؟ څومره جدي دي؟
افغان صاحب به هر اداره که اغل تا دی نظر اختلافات شونی دی پا دیره اداره که دقیقه موضوع شتون لری کمیسیون هم لده چه مستثنا دی پا کمیسیونو کمیشه دی نظر اختلافات شتون لری اما دقیقه اختلافات پا اگه کچه ندی چی دقیقه پروسی تر صدمه ورسه ای او تاس پیگی دی تاکون خپلوه کمیسیون که اغلطه پا اکثریت دی رای بانی فیصله کیگی او په هیڅ صورت سره هم تر دې دمه پورې د کمیسیون د غړو ترمنځ داسې کوم ژور اختلافات نشته چې هغه دغه پروسه وګواښوي او یا دې هم پر دې باندې منفي سیوری وغوړوي. ډیری وخت د دارلنشاو د کمیسیون ترمنځ د اختلافاتو موضوع ته اشاره کیږي اما دغه اختلافات به د پروسې په خیر په دې بولم چې به هغلته تر ډېره بریده پورې کوشش دی کیږي چې یعنی څوک په خلاف کار باندې لاس نه پوره کوي ځکه په دې باندې پوهیږي چې په څنګ کې څوک راسره ناست دي چې هغه ماته اول خمادې ته پرېږدي نه او که چېرې دا کار
قوانین اصول مقررات شته د هغه په چوکاټ کې مخکځي
قوانینو پر اساس باندې دوی پر مخ ځي او تر ډېره بریده پورې داسې کوم ژور اختلافات تر اوسه شتون نه لري چې هغه دې مستقیما په دغه پروسه باندې منفي سیوری وغوړي.
صدات صاحب څو ورځې وړاندې د قلف د ماتېدلو مسله رامنځته شوه چې ډېره زیاته غوغه هم جوړه کړله. اورېدونکو دا کیسه وه چې څه ډول دا پېښه رامنځته شوه سبیدا
افغان صاحب د ډیره وګړه قصه ده خو زه به کوشش وکړم چې په ډیر لاندو ټکو سره له تاسو سره شریک کړم او هغه څه چې وایم هغه هغه واقعیت دی چې هغه ټاکنو خپلواک کمیسیون کې په غشپه باندې تیر شوی. موږ ته راپور راورسېدو چې ممکن هغه ډیجیټل سنټر چې په کوم تعمیر کې شتون لري هغه ته زیان ورسیږي یا هم څوک حمله پی وکړي. د هغې په خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کورنیو چارو وزارت څخه د غوښتنه وکړه چې دغه ډیجیټل سنټر امنیت دوی خوندي کړي او څومره چې کولای شي د لپاره باید قوي امنیتي تدابیر ونیسي. هغوی هم یو خاص قطعه راوسته ولا تر څو دغه سنټر ته څوک مشکل پیښ نه کړي. د شپې نه وخته هغه کسان چې دلته دوی پیره دي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي سلاکار څخه دې غوښتنه کوي چې اوایخته که چیرته وکولای شو موږ په دغه دالیز کې هغه ته اوسېدی شو. هغه هم د دې په خاطر باندې چې موږ په ټول هغه تامینونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون کې دي هغې ته یو سیل اچوي
یعنې قلف
قلف یو رقم او یو سیل د هغې اچول کیږي. د مازدیګره او سهار چې همکاران راځي بېرته هغه سیل لري که نفر مشخص دی چې دغه کار څوک ترسره کوي همغه سیل هغه کس ته زنګ ویلی دی چې دا راشه او دغه دروازه خلاصه کړي تر څو دوی د همدغه تعمیر په دالیز کې چې دغه تعمیر هم څلور بخش لري چې په یو هم تامخانه ده او بل برخه یې غلطه کانفرنس روم دی په یو برخه کې ډیجیټل سنټر دی او په دویم منزل کې هم د هغه بایومټریک ډیوایسونو څخه سرور ته چې د اس ډی کارتو په وسیله باندې معلومات انتقالیږي به هغه بخش دی. خپل د تعمیر او عمومي دروازې ته هم سیله چول شوی وو او دغه هر بخش نورو ته هم سیلونه چول شوی وو. د دوی لپاره یوازې هغه سیل خلاصي چې د عمومي دروازې د دوی دغه دالیز
چپ امر خلاصي
اغل تخپل د دارلنشاد امنیتی سلاکار په خوخه باندې او دوی په مشوره باندې دغه کار تر سره کیږي. به هغه راضی او هغه مسؤل شخص را غواړي چې دغه سیل خلاص کړي تر څو امنیتي همکاران له دغه دالیز څخه استفاده وکړي او دوی یا هم د هوا د یخوالي له امله یا هم غلطه داخل کې هغه امکانات وو د تشناب او د دغه دوی استفاده وکړي. کله چې د دې څخه یو ټیم خبريږي هغه د شپې خپل کسان راستوي چې په ریک خپل کار له عثماني صاحب شتون درلودو نو وخت د شپې راځي هغه امنیتي مسولین هم ورسره دي. دوی راځي دغه هرڅه ګوري د ډیجیټل سنټر په دروازه باندې کوم سیل چا چول شوی دی هغه ګوري د دوی سره دی هغه نمبر وو هغه چې ګوري په غي باندې کوم چاپ غرض نه درلودل یوازې د امید دروازه د دالیز دروازه دغه سیل لری شوی دی او دوی بیرته چکل چې مطمئن کیږي بیرته دوی استنیږي. اما د سبا د پاره بیا دا یو د کمیسیون لپاره یو درد سر موضوع شوله. تاسو په جریان کې وای چې تیر ورځ هم ټاکنو خپلواک کمیسیون مطبوعاتي کانفرنس درلود او هغه ته مو د ټول رسنیو څخه هم د غوښتنه وکړه چې د ناظرینو سره هم د مغسلونو نمرې شته دي راځي ټول په ګډه سره ولاړ شو او وګورو چې همغه کوم نمبر چې د ناظرینو مشاهدینو سره دی او کوم سیل هغه شته او کنه. کله چې هغه ته ولاړو هغه ته بیا د موږ همکارانو اجازه ورنکړه شوي د دوی د مسولینو سره مونږه د ماخام تر نوښته پورې ناست درلودل تر څو د قنات مودوی تور کړو لغې ورسته
قنات حاصل
شو بلې قنات حاصل شو لغې ورسته ولاړو فیصله پدې شول چې زوبه د ډیټا سنټر هغه ډیجیټل سنټر د دروازې سیل وګورو چې هغه مات شوی وي یا په داخل کې کوم مشکل جوړ شوی وي لغې ورسته به موږ تاسو په کړه تصمیم نیسو کله چې غل تزيد د ټولو پوړاندې همغه نمبر ناظرین وایي هغه نمبر د دروازې د سیل سره سرور کوي چې همغه نمبر دی او د دغه دروازې سیل سره چې غرض نه دی درلودل او نه دی مات شوی لغې ورسته د دوی پښتون کې درسره پښتون کې دغه سیل ماتي کی همغه ډیجیټل سنټر ته دیننه کیږي یو غلط هرڅ ګوري چې څه ډول چې همغه ناظرینو په مغه ورځ باندې کار پای ته رسولای وو او دغه دوی راوتلی وو او سیلم دوی ورته چولای وو همغه هرڅ په خپل ځای وو او کوم ستونزه مشکل نه وو د مغه پر اساس باندې تیر شپه د موږ همکارانو د شپې ته درې بجو پورې کار وکړو چې د مغه قرنټین شو دزګاو ټول معلومات سرور ته ولیکدول په اوس کې د بایومیټریک دزګاو ټول معلومات سرور ته انتقال پیدا کړی دی او سر دې نه به ان شاء الله چې د دې تصفیه شروع کړي
خغل حبیب صاحب په داسې حال کې چې انتخابات ډیر حساس پړاو ته داخل سوي دي ورځ دو کې دوی په وینا ممکن لمړنۍ پایلې اعلان شي لازم وو چې دغه سیل مات شي
زه فکر کوم دغه د انتخابات پروسه تر دې چې حقوقي بود لري ډیره سیاسي پروسه ده او د ډیر احتیاط نه باید کار واخیستل شي خصوصا د ټکنیزو خپلواک کمیسیون چې اوس د پروسه د دوی په منګولو کې ده دوی باید له ډیر احتیاط نه کار واخلي تر څو دغه پروسه د ټول افغان ولس ته هغه چا چې رایه ورکړي ده او هغه امید لري د انتخاباتو پایلې ته هغوی په دې باندې باورمن شي ځکه که چیرې بیا هم باور موجود نه وي او خلک یې ونه مني نو زه فکر کوم چې دغه ټولې هڅې به بابي ځوابس لاړې شي لومړي سر کې خو دا یو اشتباه و چې کسیل مات شوی دی ځکه مخکې ساده څه ورته اشاره وکړه تخنیکي اړخ په دې بایومیټریک کې اس ډي کارتونه دي کېدلی شي امکان لري که چیرې د ډیټا سنټر ته تللي وي دا خلک یا هر څوک چې په دې منځ کې ستدي د مختلفو رسنیو له طریقې موږ دا هم واوریدل چې هکران راغلي دي او دا اس ډي کارت چینج شي دا به یو جنجال دی
پته اس ډي کارت پورې نه دی رسیدلی
یعنی نه دی رسیدلی
ستاسو فقط د دالز دروازه خلاصه کړي هغه نور سیلونه ټول پر خپل ځای
بالکل بالکل یعنی هدف مې څه شته زه دا ویل غواړم یعنی که خدای مکه دغس یو حل سره مخامخ کیږي د خو به معلومدار ده چې موږ ډیر تر خو تجربه سره مخامخ کیږو یعنی هغه په خاني څه چې وو د نه منلو هغه فرهنګ هغه بیا د رئیس او دا به نه وازي دا چې د افغان ولس لپاره درد سر وي خپل د کمیسیون د کمشنرانو لپاره زه فکر کوم لازم ده چې هغه چا چې دا طرز العمل نقص کړی دی که هغه ولو که هر څوک دی امنیتي مسؤول دی که هر څوک دی ځکه هلته د بخاریو د ګرمولو ځای نه دی دا به د کورنیو چارو وزارت دا تدابیر نیولی و چې څوک رالیږي دلته هغوی دپاره د خوراک او د هغوی دپاره د څښاک هغوی دپاره د اوسېدلو ټول امکانات باید برابر سوي واوسیږي اما دا چې بیو چاله خو نقصه هغه باید عجل سره مولیت هم مشخص
یعنی عدلی
تعقیب پاکستاني هغه باید مشخص شي ټاکنیز شکایت ته ول واسطي زکالت دي ونوي ماده دوه فقره لمخي بیا اتوشته ماده درسه ماده د حکم لمخي د ټاکنیز کمیسیون چې شکایت کمیسیون د دې بررسي صلاحیت لري هغه یو ګور چایل د جرم واقع سو دي کړي او تخته ده د هغه د معرفي نو ورسته د لرسي زکه ز سوایم دلته
چې د خلکو شک
ورته هدف مداري لوي خو د خلکو هغه باور چې په دغه سیل ماته سره یعنی کدا عمومي سیل وو عمومي سیل وو اصلا ډیټا سنټر ته دوی نه داخل شوی اما یو غوغا خو جوړه سو دلته غوغا جوړه سو پدې کې بس سل کس کېدې شي پدې قانوني اوسېږي چې ډیجیټل سنټر ته رسیدګي نه درسوي لاسرسي نه پیدا شوی بایومیټریک الی په خپل ځباندی هغه قرنټین شوی چې دوله سعودي یا ديار لسعودي بایومیټریک الی هغه په خپل ځباندی پرتی دی هغه کې چا ګوتنی دی ولی دا به یو ډله خلک دا ومني اما یو ډله د شته چې هغه ته منل وړ نه ده یعنی هغه ته منل وړ یا قصد نه وړي دا ومني نو د دې په خاطر باندې چې دا حیثیت بیرته یاد شي عجل غسل سن ته معرفي سي چې دوی ولې د کار کړی دی د چا په خوښه دا کار کړی دی د چا په مشوره دا کار
دی داسې
سوه غلط فهمي وه یا کېدلی شي چې یو ټیم ونه غواړي چې د ټاکنو شفافیت دې تامین سي وغواړي چې د کمیسیون حیثیت ته زیان ورسي هغه د شخص تشویق کړی دا کار وکړي
صدر صاحب دغه کسان معرفي سوي دي د وړاندیز په اساس باندې
تیر ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری کله چې د دوه ټولو ټیمونو د اساس سره ناست درلودله د دوی ټول نظریات واوریدل شول لغې ورسته د دوی په حضور کې مونږ ټول لاړو غلطه مو د دغه دروازو سول نه وکتل بدبختی دغه وا چې دغه اموزش تعمیر دی دغه تعمیر دروازه عمومي دروازې سیل چې کله مات شوی دی، د دې داخل کې دلته یو د ډوډۍ خورلو یو غټ سالون دی، یو همدا ډول یو د میټنګونو یو غټ اتاق دی، یو بل دغلته د تشنابونه دی، او ډیجیټل سنټر هغه کوم د اس ډي کارتونو په وسیله باندې چې سرور ته معلومات انتقالي په دوه منزل کې قرار لري، او چې همیشه کله چې ناظرین خپل راوځي هغوی سیل ورته چوي، د دوی پوړان د ټولې نمرې د ځان سره اخلي. سوالم چې بیرته راځي مخکې له دې چې ناظرین را نشي، مونږ دغه کار نه شروع کوو تر څو هغه دروازه دوی خلاص کړي، هغه نمبر ورسره سر ورکړي، لږ وروسته کار په غیبانه شروع کیږي. په ډیجیټل سنټر کې هم لکه څنګه چې حبیب صاحب ویلي، د بایومیټریک ډیوایسونو تعداد مشخص وو، هغه ته هم بایومیټریک ډیوایسونه داسې نه دي.
ساده څه مخکې بحث په کتر په ډیر ښه تشریح کړه دا موضوع. حبیب صاحب وایي چې له حقوقي پلوه دا باید عدلي او قضایي ارګانونو د تعقیب کې دا موضوع نو اوس فیصله هم سوې ده، پریکړه هم سوې ده، دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي.
تاسو پیږی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر باندې چې هم دغه راپور د موږ سره شریک شوی و چې دغه سنټر ته ځینې کسان غواړي دې ته مشکل جوړ کړي، په دې حمله وکړي یا هم دې ته ور واچي، د دې په خاطر باندې رسمي مکتوب موږ ته راغلی و، او موږ هم د کورنیو چارو وزارت څخه په رسمي ډول د دې غوښتنه وکړه چې څومره زر کېږي باید د دغه امنیت خوندي کړي، چې خدای مکړه دغه اساس توک ته څوک صدمه ونه رسوي او بیا مشکل سره موږ مخامخ نشو. همغه و چې کورنیو چارو وزارت دغه قطعه موظفه کړې ده، په اوس کې هر هغه لارې چارې چې هغه کولای شي د خلکو شکونه برطرف کړي، هغه به په ټاکنو خپلواک کمیسیون په غوږ باندې کار کوي که هغه د افراد اشخاص په معرفي کولو باندې وسی څرنګوالی ته. اما تاسو پیږیش ټاکنیزه محکمه د ټاکنو شکایت کمیسیون دی، هغه به دغه موضوع دوی به تر ډیره بریده پوری چیلی، او هر هغه حقیقت واقعیت چې وسیږي هغه به خپل ملت سره دوی شریکي.
زه لازم دغه برخه کې یو خبر لرم، لاندو کو باندې شک چیرته راپورته کیږي، یعنی تشویش دی ولس چیرته دی. غلی نورستاني امریکا غک سره په مرکه کې ویل چې اصلا دلته هیڅ د سکم کار نه دی سوی، یعنی اصلا دا سل نه دی مات سوی. روسه په اعلامیه کې راځي، په اعلامیه کې ویل کیږي چې التا سل مات سوی دی، لکه څنګه چې ساده سبرانا پیوا چوله یوازې د دالیز نه استفاده سوی دا غم دی یخ په خاطر باندې چې سربازانو یخ کړي التا نوتلی دی. هغه ډیجیټل مواد او هغه حساس مواد چې هغه دی په نتایج باندې تاثیر لري، هغه ته هیڅ نو زیان نه رسیدلی، یوازې د غنه استفاده سوی دی، دالیز نه استفاده سوی دی. یعنی دغه تل دوګونی خبرې کول، دوګونی دغه شکوه
ختم خپل کمیسونه دوه غږ جګیږي، دلن شوای کم نه د مات سوی، خو بیا ورسته په مطبوعاتي غونډه کې اعلامیه کې د تاییدوي خلک په یو ډول به باوري کې اچول دي. راځو یو بل موضوع ته. حبیب صاحب، کچر د انتخاباتو لومړنۍ پایلې او ورستۍ پایلې و ځندېږي، څومره د انتخاباتي شکونه رامنځته کوي چې د 2014 کال هغه سناریو به تکرار نسیم؟
زه فکر کوم د انتخابات مخکې میدانونه کله چې د سیاسي حقوقي پروسه د لوی اړخه کله چې موږ شپږسمه ماده ته د انتخاباتو قانون راځو یا په 19 موارد په دې باندې غږیږو، د کمیسون اعضا هر څو چې وزو دي هغه مکلف دي چې د انتخاباتو قانون او نور اړوند نافذه قوانین او ترجمه‌لمنونه د باید رعایت کړي. کچېری دوی دغه شې نقص کړي، دوی د ازل بایس کړسیدلای شي. اوس تقویم یو د هغه مواد نه چې هغه دوی مخکې لدی چې انتخابات تلړ سي هغه له خلکو سره شریک کړي، کده په وار وار نقصيږي، نه یوازې دا چې د حقوقي اړخ حدودي د اصل بایس ګرځي، د عدالت تعقیب لاندې نیول کیږي، یعنی دوی مسؤل دي په دې برخه کې، دوی باید په دې برخه کې جدي ډیر زیات اوسيږي. دوهمه خبره ده چې د پروسې سره تر ډیره بریده پر سیاسي چلند کیږي. سیاسي چلند ده چې د ټاکنیزو خپلواک کمیسیونونو هغه استقلالیت متاسفانه چې نقص له مختلف اړخونو نقص، نه یوازې دا چې بهرنیانو نقص ک، بلکې دلته په داخل کې ځینې کړي نه غواړي چې د استقلالیت د دوی پاتې شي. زه وایم دغه کسان چې اوس په کمیسیون کې دی او د انتخاباتي امور مخکې وړي، دا مسؤل نه دی په دې برخه کې، یعنی نه پخوا هم حکومت او اړوند مراجع د استقلالیت ته پام کړی دی، خو کله چې بیا خرابې رامنځته شي بیا ټول ارث راوخیستل شي، د دوی په وګو په بار راوچول شي، دا ټول فساد او ټول مشکل دوی جوړ کړل. الان کې داسې خبره نه ده. زه فکر کوم چې په دغه برخه کې موږ باید عادلانه مخکې لاړ شو. کمیسیونونو غړي یو جرأت باید وکړي، هغه څه چې دوی تقسیم اوقات کې ذکر کړي دي، فرمایشونه ونه مني، یعنی دلته د ځینې فرمایشونو په غوښتنه په اساس باندې ګورې دا تقویم نقص کیږي. ښه، په دې باندې ساده څه تخنیکي اړخ ډېر ښه پوهیږي، تاسو معلومات لرئ چې د ځینې فرمایشونو له وجې نه به دا پروسه بحران طرف ته ځي. یو ټیم یو فرمایش لري، بل ټیم بل فرمایش لري، که کمیشنران په همدې شکل باندې سره دوه لارې سي او لاړ شي دا موضوع بل رقم توضیح کړي، زه فکر کوم چې د دوی د پاره به چې په یو
یو کښتۍ کې سپاره دي د بدبختۍ لامل وګ.
سادات صاحب، واقعا انتخاباتو سره سیاسي چلند کیږي کنه تر فشار لاندې کنه؟ انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره په دې کارو کې خپلواک ده؟
افغان صاحب، د موږ تاسې ټولنې عیني واقعیتونه هغه څه چې مخکې حبیب صاحب اشاره وکړه زه یې سره نظر یم، همغږی یم. واقعا د موږ تاسې د ټولنې هغه ترخه واقعیتونه هم دغه څه دي. ډېری به کوشش د دې کوي چې د خپل ځان په ګټه باندې دوی په کمیسیون فشار راوړي یا د کمیسیون په غړو باندې فشار راوړي. اما تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیچا زر زور ته هم نه دي تسلیم شوي. د تیرو کمیشنرانو سره کوم چلنج ترسره شو هغې هم تر ډیره بریده پورې روحیه داسې جوړه کړې ده چې دوی هم ډیر زیات کوشش دي کوي چې دغه ادارې خپلواکي او استقلالیت په نظر کې ونیسي او له ټولو څخه یې د غوښتنه هم کوي چې دې ته احترام وکړي. او په ورته وخت کې بدبختانه زموږ سره په دغه پروسه کې څوک چې شریکان دي هغوی د دې پر ځای چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري نه کوي نور خنډونه مشکلات رامنځته کوي. د بیلګې په ډول
ټیمونه دي که نړیوالو کورني نظرین دي،
هم ټیمونه دي هم ناظر بنسټونه دي هم بدبختانه ځینې وخت سیاسي احزاب دي. که چیرته دوی هم په خپل وخت هغه خپل مسؤلیت په ښه ډول سره مخته ویسي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي، تاسو باور وکړئ چې دغه ستونزې مشکلات به موږ او تاسو نه ګورو. کله چې زه مخکې اشاره وکړه چې د کاندیدانو ناظرین د نظارت د پاره نه بلکې بدبختانه دوی لکه د مدیریت لپاره چی راغلی وي یا لکه دوی چې د دې لپاره راغلی وي چې څه ډول وکولی شي هغلته د خپل کاندید په ګټه باندې هغلته یو غیر قانوني کار ترسره کړي یا د کمیسیون په کارمند باندې فشار راوړي. په داسې حال کې چې نظارت تعریف مشخص
طرزالعملونه شته، طرزالعمل مطابق تاسې ورته وایي،
دوی تر اوسه پورې هغه طرزالعمل به دوی یو ورقه هم نه وي اړولی. د کمیسیون شرایط دومره حساس حالت ته رسېدلی دي چې که هغلته ته د یو ټیم ناظر ته وایي چې دغه د تا کوم رفتار چې دی د نظارت د سره هیڅ سر نه خوري، هغل ته به سمدستي په تا باندې ټاپه د دی ویل کیږي چې تاسو یا احمد یا محمود یا چا د پاره کار کوي. په داسې وضعیت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعلا قرار لري، اما هغه څه چې مونږ ته مهم دی هغه دا دی چې مونږ شفاف نتیجه د خلکو سره شریکه کړو. کمیسیون دغه ژمنه د ټول ملت سره ترسره کړې ده. تر دې دمه پورې کوم ارقام او کوم موضوعات شریک شوي دي خاص دې په خاطر باندې چې ټول خلک باورمن پدې شي چې کمیسیون د احمد محمود د ګټې د پاره کار نه کوي یا د غیر کامیابۍ د پاره، بلکې د پروسې کامیابۍ مکتوب.
سادات صاحب، لومړنی پایلو نیټه خو موږ تاسو ولیدل چې ناقص ولا، تاسو دا ژمنه ورکولای چې د ورستۍ پایلو نیټه به نه نقص کیږي؟
مونږ نهایی کوشش دغه کوو، لکه څنګه چې مخکې ویلې د شپې تر درې بجو پورې نن مونږ همکارانو کار کړی دی او دا بلا ناغه داس، یعنی همیشه د ټول شپه زموږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو وتوانی ګو تقویم نقص نشي. او لومړی ځل و چې د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم همدا ځل نقص شو. تر دې دمه پورې هیڅ مورد مونږ نه و نقص شوی او ډېر ښه پر مخ روان و. خو بدبختانه کله چې ټیمونه در سره همکاري و نه کړی، مونږ همکاران د دې پر ځای باندې چې روزمره خپل کارونه مخته ویسي باور وکړي په ورځ کې درې ساعت یا څلور ساعت که دوی کار تر سره کړي نو ټول ورځ په دې باندې تیریږي چې یا کار بند شي یا احمد په دې باندې شک لري یا محمود په دې پروسه باندې شک لري یا
بدلونه موضوع انتخابات خپلواک کمیسیون کار ته پریښودل شي هغه ورستي پایله خپل
وښایي په سل په سلو کې په خپل وخت باندې لاشي
د ورستي پښتنې په توګه دا بحث راجمع کړي. انتخابات خپلواک کمیسیون تر اوسه پر خپل کارونو کې په خپل مدیر یاد کې بریالی وو، آیا ورستی پایلې په خپل وخت اعلان کې د حالاتو ته پکتو؟
زه فکر نه کوم چې پایلې دې په وخت باندې اعلان شي، اما په کارونو کې یو څه دوی جرأت د ستایلو وړ دی او زه هیله لرم چې همداسې دوی پاتې شي، د هیڅ اړخ سیاسي فشار ته تسلیم نه شي. ځکه بدبختانه د تیرو کمیشنرانو چې زه یې د مدافع وکیل په توګه دوسیه مې مخکې وړې ده، یو له هغه دلایلو زه غواړم چې ووایم د یو کمیشنرانو د هویت په نه څرګندولو سره هغه حق محفوظ پاتې شي. هغه وایي کله چې موږ د ولسمشریزو ټاکنو د مهالویش په اړه باندې له یو لوري سره موافقه ونه کړله، د یو لوري غوښتنه ونه منله، هغوی د دې په لټه کې شول چې موږ له دندو ازل او موږ دې حالت ته راورسوي. نو دوی وایي چې دا درد د هغه ځای دی. نو زه فکر کوم که دوی چېرته خپل استقلالیت ونه ساتي او د یو چا غوښتنې ومني، زه فکر نه کوم چې دوی حالت د هغوی نه متفاوت اوسیږي. با جرأتمندانه شکل باندې دي هغه څه چې دوی د خپل طرزالعملونو او د ټاکنو د قانون قانون په اساس باندې د پرته له بایومټریک یوره هم باید د منلو وړ ونه اوسیږي، هیڅ نو تعامل د چا سره ونه کی پر خپل وخت باندې. هغه رای چې په بایومټریک کې ستونزمنې دي، فرزنداغي کې د یو چا هویت نه دی تثبیت شوی، یا هغه متعدد یا اوټ اف ډیټ دي، یا فرزند ګوتې پکې مختلف لګیدلې دي، یو کس یا دا چې هغه نخې چې دلته دي چون دلته تخنیکی لحاظ هغه دی ساده سب ډیر پوهیږي، ادي بارکوډ اوټ اف ډیټ پرنټ دی، یا په یو وار باندې د څو بارکوډ
دی چې یاکس دی بل چې
هغه مشکلات هغه ستدي. یعنی ک درملو کمپنۍ خپل مسولیت په سم شکل ادا نه کی، او د ټاکنو خپلواک کمیسن د ته متوجي ونو سی کی. زه فکر کوم چې دغه په افغانستان کې د بحران د زیګیدلو باعث ګرځي کی.
ډیر زه تمنه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسن لویان زبی سادات او همدارنګه د حقوق چارو کارپوه شین خان حبیب څخه مننه چې په بحث کې سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا کې چاره
زما رایا زما حق
د دوشنبه
او جمعه پورځو له آزادی رادیو.